پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم داسا جوړو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. وړاندې مو په هرات کې د ماپس د اعتراض او د شار له وضعیت خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت څاروانه.
د هرات محبس په شخړه کې لشتر لږه اته تنه وژل شوي. د بغلان چارواکي وایي د دې ولایت په خوص ولسوالۍ کې اتلس طالبان وژل شوي، او د امریکا د عدلیې وزارت پر اتو تنو د چین حکومت ته د جاسوسۍ تور ولګاوه. د خبرونو تفصیل. د هرات په مرکزی محبس کې د تیر شپې د شخړې له کبله اته تنه وژل شوي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویاند محمد شفیق شیرزی آزادی رادیو ته وویل د هغه وژل شوي دي چې جسدونه یې حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
روغتون ته د یوه زندانی مرمۍ خوړلی جسد راوړل شوی، او نور زندانیان په نامعلوم دلیل مړه شوي دي. په ټوله کې له پیښې اته جسدونه او دولس ټپیان د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول شوي دي.
شیرزای همداراز وایي په ټپیانو کې څلور امنیتي ځواکونه هم شامل دي. په محبس کې تیر ماښام د بندیانو اعتراض پیل شو چې تر نیمې شپې دوام درلود. د اعتراض پر مهال د ډزو ژغونه هم اوریدل شوي دي. تر اوسه د اعتراض او رامنځته شوې شخړې اصلي لامل نه دی څرګند، خو چارواکو ویلي پولیس وروسته تر دې له زندانیانو سره ونښتل چې بندیانو د زندان یوې برخې ته اور واچوه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان امنیت قمندان مل پاسوال محمد یونس صمیمی وایي په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوص ولسوالۍ کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. دی همداراز وایي چې په دې ولسوالۍ کې 15 کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو تاسیه شوي دي. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې طالبانو څو ورځې وړاندې پر دې ولسوالۍ له څو خواوو حمله پیل کړی وي. وسلوالو طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات روان دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویندوی جمال ناصر بارکزی آزادی رادیو توبل دغه عملیات د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو د لاهور او چارغول به پسیمه کې دوام لري. د بارکزی په وینا وسلوال طالبان د ملکی خلکو په کورونو کې پړتي او امنیتي ځواکونه له ډیر احتیاط کار اخلي. بارکزی د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو د مرجوبلو په اړه څه ونه ویل. د خبرونه له آزادی رادیو اوري. د امریکا د ولسمشۍ انتخاباتو ته د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن خپلې ټاکنیزې منډې تړلې له کورونا وایرس سره مبارزې ته متمرکزی کړې دي. بایدن یو ځل بیا پر خپل سیاسي سیال ولسمشر ډونالد ټرمپ نیوکه وکړه چې د کورونا په وړاندې لازمه مبارزه نه ده کړې. ټاکل شوی د امریکا انتخابات د راتلونکي سه شنبه په ورځ د نومبر په 3 ترسره شي. جو بایدن او میرمنې پرون په ډیلیور ایالت کې د رایو صندوقونه ته ولاړل. په امریکا کې 4.5 میلیونه کسانو له انتخاباتو مخکې رای اچولې دي. د کورونا له ویرې دا ځل ګڼ شمېر امریکایانو له وخته مخکې او برېښنایي رای کارولې دي. د نظر پوښتنو له مخې جو بایدن په ډیرو ایالتونو کې له ټرمپ په مخکې دی، خو په فلوریدا کې دواړه څنګ په څنګ روان دي. ټرمپ بیا د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې له خپلو کارونو ننګه کړې او ویلي دي چې هیواد یې د مبارزه کې سم لور ته روان دی. د امریکا د عدلیې وزارت پرون چهارشنبه اته تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسۍ تورن کړل. د امریکا د عدلیې وزارت او اف بی آی چارواکو په یوه خبري غونډه کې وویل په دې تړاو 15 تنه په نیویارک، نیوجرسی او کالیفورنیا کې د چین د حکومت لپاره د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. ویل کېږي چې 3 تنه نور په چین کې دي. او د بلاروس ته کورنیو چارو وزیر ویلي امنیتي ځواکونه پر هغو کسانو ډزې کولای شي چې ویجاړونکو یا ترهګریزو فعالیتونو کې برخه واخلي. یوری کرایف دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې د الکساندر لوکاشینکو پر ضد اعتراضونه اوس په دې هیواد کې ټول شموله شوي دي. لوکاشینکا بیا دغه اعتصاب د پلان شویو جرمی ډلو کار بللی دی. د بیلاروس د کورنیو چارو وزیر چې د مظاهره چانو د ځپلو لپاره پرې اروپایي ټولنې بندیزونه لګولي په یوه مرکه کې ویلي د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد به وسله نه کاریږي، خو په وینا یې که کوم څو ګډوډي یا تروریستي فعالیت وکړي د پولیسو لخوا به یې په فزیکي فعالیت یا وسلې مخه نیول کیږي. په بیلاروس کې د سیاسي مخالفانو لخوا عمومي اعتصاب وروسته له دې پیل شو چې الکساندر لوکاشینکو د مخالفانو له پرله پسې غوښتنو سره سره وویل چې استعفا نه ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د هرات په زندان کې تر اعتراض وروسته د محبس او شار له وضعیت خبره وو. بل لور ته د روزګان د چارچینو ولسوالي اوسیدونکو اعتراض کړی.
نه سړک شته، نه لار شته، نه مکتب شته، نه مدرسه شته.
دا به هم واوري چې په قطر کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره کتلي.
پناست کې د نوار دو تر موبایل نشوي ته خپلې په اهمیت توازې خبرې وشولې.
او په دې خبرونه کې په کندز کې د مسکري صنعت ولې په ختمې دوده. اساسي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوریدل. افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د هرات شار په مرکزی زندان کې د زندانیانو د اعتراض له امله یو شمېر کسان وشل شوې دي. دا اعتراض تیر ماښام پیل شو چې تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د شار وضعیت هم نن عادي نه ښکاري. تازه جزئیات اجمل انرا ټول کړی دي په سټوډیو کې را سره دی لده به ووران سي.
په هرات کې د ازادي رادیو خبريال همدا څو شبي مخ کې راته ویل چې په خار کې د خلکو تګ راتګ کم دي او خلک چې تیر شپې له زندان څخه دزي اوریدلې که څه هم اوس دزي پای ته رسیدلې خو په خار کې خلک اندېښمن ښکاري. چارواکي وایي چې په زندان کې بیګانۍ بلوا پای ته رسیدلې ده. سیمه ته تازه دمې ځواکونه استولې دي چې څه زندان ته ننوتې دي، څه له زندان نه بهر ځای پر ځای شوي او دوی وایي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. خپله د زندان مسؤلین ډیر معلومات نه ورکوي او له رسنیو سره خبرو کولو ډډه کوي. دقیقا دا سخته ده چې سړی معلوم کړي چې څومره تلفات بیګا وخت دي. خو د شفخانې د ارقامو له مخې انصار وختي په هرات کې د حوزوي روغتون چارواکو ول چې لک تر لګه اته جسدونه او دولس ټپیان وروړل شوي. په هرات کې د عامې روغتیا د ریاست ویان محمد شفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې محمد شفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پوری ورستې شمیرې چې د هرات د روغتون اجل واډ کې ثبت شوې دي، یو زندانی په مرمۍ وژل شوی، همدارنګ و تنه زندانیان په نامعلومو موادو مسموم شوي او وژل شوي دي. اته تنه زندانیان چې په ډزو ټپیان شوي هم روغتون ته انتقال شوي دي. دوول چې څلور تنه امنیتي سرتیری په زندان کې د ننه په وهلو ډبولو ټپیان شوي. هغه زیاته کړه چې د پیښې ټپیان تر درملنې لاندې دي خو د دوو وضعیت ښه نه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په ټویټر باندې لیکلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د عملیاتو د زیاتوالي په عواملو او ځینو نور مسایلو خبرې کړې دي. نور تفصیل له کابل له رحمت الله افغان ناور.
د طالبانو د سیاسي دفتر رساله د قطر دفتر رئیس مولا برادر سره په ځینو موضوعاتو خبرې کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تازه خبر پاڼه لیکلي چې په دې ناسته کې د لاسلیک شوې توافقنامې په ښه او پوره تطبیق بحث سوی ده. هغه رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې وویل
په ناسته کې د دواړو تر مابین د شوې توافقنامې په اهمیت او واضح خبرې وشولې او د نوموړي توافقنامې د ټولو موضوع په صحیح عملي کولو او ښه توګه تطبیقولو په اړه خبرې وشولې، لکه د افغانستان اسلامي عمر د پاتې زندانیانو د خلاصون موضوع، د تور لستونو د ختمولو موضوع، همدارنګه په ناسته کې د عملیاتو په زیاتوالي هم خبرې وشولې او د هغو د عواملو او اسبابو یادونه وشوله.
شیبر صاحب، په ورته وخت کې د افغان پلاوي او سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی نن زلمی خلیلزاد ورسره پلاوی له افغان لوري سره هم وګوري، خو دا چې په کومو مسایلو به ورڅخه کړي دوی ګاډ باندې زیات ازادي راډیو ته ورنه کړل. دغه سهار کې تازه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ورته منلو وړ نه او رواني تویدو د بندېدو غوښتنه یې کړې. زلمی خلیلزاد ویلي ځکه مایوسه ده چې د جګړې د کمولو له ژمنې سره سره بیا هم تاوتریخوالی نه دی کم سوی.
بله افغان صاحب، مننه او بخښنه غواړو ځکه چې ستاسو اواز سم نه را رسیږي، کېدای شي چې اورېدونکو ستاسو شخص سم نه اوري، څه تخنیکي ستونزه شته. خو د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلي دي. کندهار ته به مخه کړو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي ژر به د دې ولایت ارغنداب ولسوالي له طالبانو تصفیه کړي. د کندهار ښار ته نږدې لدې پرتې ولسوالي ګڼ خلک مجبور شوي دي چې کورونه پرېږدي او د کندهار ښار په لور کډي بار کړي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د سه شنبه په ورځ سهار ځایي خلکو او امنیتي سرچینو د کندهار په ارغنداب ولسوالي کې د وسلوالو طالبانو د راتګ خبر ورکړی وو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې امنیتي ځواکونو د همدې ورځې په ماښام د چارغلبې د لاهور او جازیه په سیمه کې خپلې درې پوستې پرته له مقاومت څخه وسلوالو طالبانو ته پرېښي او تکتیکي شاتګ یې کړی. د کندهار امنیتي چارواکو د چهارشنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو لخوا په دغه نیول سوو سیمو کې د عملیاتو خبر ورکړ. د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو په کورونو کې ځای پر ځای سوي او امنیتي ځواکونه د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر له احتیاط څخه کار اخلي.
وسلوال تر هرګر د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د بابر د لاهور او چارغلبې تر شوسوي ول چې زمرد د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه پر دې باندې ګډ عملیات شروع شول. وسلوال تر هرګر هلته د ملکی وګړو په کورونو کې پټ دي. زموږ امنیتي ځواکونه ډیر په احتیاط هلته عملیات روان کړي دي. انشاءالله ژر تر ژره به سیمه د وسلوال تر هرګرو څخه خلاص.
د ارغنداب ولسوالۍ په روانه جګړې کې تر اوسه چارواکو او امنیتي سرچینو د جګړې شکیلو اړخونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. په ارغنداب ولسوالۍ کې پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل سوې چې دا مهال په دغه ولسوالۍ کې د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خو د جګړې له ویرې په یو شمېر سیمو کې خلک د کورونو او دوکانونو پرېښودلو ته مجبور سوي او کندهار ښار ته یې پناه راوړې. وسلوالو طالبانو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د یو شمېر پوستو د نیولو او لسګونو سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې ادعا کړې. ارغنداب د کندهار یوازنۍ ولسوالۍ ده چې ښار ته نږدې موقعیت لري. که دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي، نو دا به د کندهار ښار اتمه او دیارلسمه اوزه د سقوط له ګواښ سره مخامخ کړي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله راخلو بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو. فرانسه د کورونا ویروس ته پیښو د راکمولو لپاره سر لنن ورسی دویم ټول بند پیل کړی دی. بارونه، رستورانتونه او نور غیر اړین کاروبارونه به سر لننه دلته تړلې وي او سر لننه تړل شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د دې ټول بند اعلان پرون وکړ. نور تفصیل له اجمل انچخور.
د فرانسې ولسمشر د اعلان وروسته لاغې وکړ چې په فرانسه کې روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راغی او ایمانویل مکرون وویل چې دغلته اره ورځ لزګونه زره نوې پیښې رامنځته کیږي د کرونا وایرس چې په روغتیایي سیستم فشار راوستی دی او دوی مجبور دي چې یو ډول بندیزونه او یا همدارنګه محدودیتونه عملي کړي. خلکو ته ویل شوي دي چې له سفر کولو دی ډډه وکړي، په کورونو کې دی څو چې ممکنه وي پاتې شي. ځینې فابریکې، کارخانې او فارمونه به کار کوي، خو هغه کسانو ته چې له کورونو کار کولی شي ویل شوي دي چې له کورونو کار وکړي. د تیر ټولبند په خلاف باندې په دې ټولبند کې فرانسه کې د ښوونځیو زده کوونکو ته اجازه ورکړل شوې ده چې مکتبونو ته ولاړ شي. همدارنګه پانتونونه به هم په آنلاین توګه درسونه مخې ته وړي. د فرانسې ولسمشر دا اعلان له هغه څو ساعته وروسته وکړ چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم د څلورو اونیو لپاره یو نیمه ټولبند اعلان کړ. دی ویل چې جرمني اړتیا لري چې همدا اوس باید اقدامات وکړي او که اوس اقدامات ونه کړي ښایي له جدي ستونزو سره مخ شي. په جرمني کې هم د کرونا وایرس نوې پیښې په زیاتېدو دي. یوازې په جرمني کې نه بلکې په ټوله اروپا کې د کرونا وایرس یوه نوې څپه راپورته شوې ده. د چک جمهوریت په ګډون په ټوله اروپا کې یو ځل بیا هیوادونه او حکومتونه مجبور کړي دي چې اقدامات وکړي او په زیاتره هیوادونو کې د اروپا د روغتیایي سیستم او همدارنګه عاجل واټونه، ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي د نوو مریضانو د زیاتېدو له کبله له فشار لاندې دي. په نور نړۍ کې هم د امریکا په متحده ایالاتو کې لا هم د کرونا وایرس هماغسې په خپرېدو دی. دغلته په مکسیکو کې د روغتیا وزارت د 15000 او 609 پیښو رپورټ ورکړی دی په تیرو 24 ساعتونو کې. ارجنټینا چې یو وخت په کرونا وایرس په وړاندې په مبارزه کې د لاتینی امریکا رول ماډل بلل کېده، د ډیرو زیاتو پیښو سره مخ شوی دی او یوازې 10000 پیښې پرون دغلته ثبت شوي دي. هندوستان پرون رپورټ ورکړ چې د دوی د کرونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیر اتو میلیونو نه اوخته دي.
انصاف مننه هغه اوریدونکو چې د کرونا په باره کې نور معلومات غواړي کولی شي چې د ازادي راډیو په ویب سایټ کې په اروپا کې د کرونا نوی ریکارډ او په امریکا کې نور تلفات پاړه یو ای ویډیو راپور وګوري.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
مخکې تر دې چې د کندوز په ښار کې مو د مسکری له زاړه صنعت خبر کړو، روزګان ته ځو. د روزګان په د چارچینو ولسوالۍ اوسیدونکو اعتراض کړی دی. دا له هغو ولسوالیو ده چې ډېره ناامنه ده او زیاتې برخې د طالبانو تر واک لاندې دي. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپورټ لري.
دا شغونه د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د اوسیدونکو دي، هغه ژغونه چې له تیرو شلو کلونو راهیسې چپ پاتې وه. سل کاله شاته پاته دا خلک چې شمېر یې سلګونو ته رسېدی د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او خپل چپ ژغې راپورته کړي.
هېڅ نه دي ورته سوي، نه سړک شته، نه لاره شته، نه مکتب شته، نه مدرسه شته، نه هېڅ شی هم نشته.
دا خلک وایي سیمې د طالبانو د حکومت له پیل څخه تر دا مهاله پورې د طالبانو تر ولکې لاندې دي او په سیمه کې هیڅ ډول د پرمختګ کارونه نه دي سوي او نه هم کومه پرمختیایي پروژه پلي سوې ده.
زما نوم عبدالجلیل دی د شهید اساس ولسوالۍ د ګورګین د نوې سلسله راغلی په دې اړه راغلی چې زموږ سړکان خراب دي موږ غواړو چې موږ ته تعلیم زمینه مساعد سي او زموږ کوم حقوق دي که په انکشاف کې که زراعت کې که معارف کې که صحت کې ټول حقوق نور موږ غواړو موږ نور څه په خلونه صفاته کېدلی
نن بارکزی د چارچنو د ګورګین سره راغلی هم په دغه مخه موږ دلته راغلی یو چې بیا موږ د ځوانانو سره راټول شو دلته سره رالو په دې وپیدلو چې اری ولسوالۍ ته معنا نور شان روان دي خوراکي توکي مکتبونه شوونځي یعنی سړکان ډمبرونه هر څه ورته سوي دي موږ چې وکتل چې زموږ ولسوالۍ نه لار لري نه کلینیک لري نه مکتب لري نه مدرسه لري نو په داشل کال کې موږ ته هیڅ هم نه کیږي موږ وساریان زموږ سر خلاصو چې دا ولې موږ په تقریبا داشل کال کې د زاړه تاریخ د وخت سره زموږ ولسوالۍ چې د زموږ منځکا د ګورګین سره د ماجر نه واچ ده دا هیڅ حکومت خپل حاکمیت نه دی پر چلولی دا د وخت د طالبانو په لاس کې وایو
چارچینو ولسوالۍ د ترینکوټ څخه په شاوخوا 50 کیلومتری کې پرته یو پراخه او زیات نفوذ لرونکې ولسوالۍ ده او تر اوسه پورې لا هم خلک ځمکې په غویو باندې کوربه کوي. د ناروغانو لپاره درمل په عادي دوکانونو کې د نورو توکو په څیر پلورل کیږي ځکه هلته ډاکتران نسته او د غراز په یاد ولسوالۍ کې د سړکونو د نشتوالي له امله یوازې خلک هلته د کومک لرونکي موټرو څخه استفاده کوي. د دغه اعتراض کوونکو چې زیاته برخه یې ځوانان وه ازادي راډیو ته یې وویل چې ځکه تر 20 کلونو وروسته راپورته سوه چې مخکې واک د کورنۍ د مشرانو په لاس کې و خو اوس دوی نه غواړي چې د بلې پیړۍ د خلکو په څیر ژوند وکړي او هوډ یې کړی دی چې د افغان دولت او نړیوالو په مرسته به خپلو ماشومانو ته ښوونځي خلاصوي او نه غواړي چې د 100 کاله مخکې خلکو په څیر ژوند وکړي. دغه اعتراض کوونکي وایي که څه هم سیمې یې د طالبانو تر ولکې لاندې دي خو وایي دوی چمتو دي چې په خپلو سیمو کې پرمختیایي پروژو ته د پلي کېدو زمینه برابره کړي.
خبر سپین ژر لرو موږ خلک لرو موږ په دې برابر خبرې ورسره کړي دي امې ورسره کوو انشاءالله طالبان د دې مخنیوي بلا نه کوي او اجازه خلکو ته کړي
نو هغه خو زموږ د سپینزورو ستونزه وایي چې زموږ شکایت یې درې ځایه نه رسوي یا زموږ خپل د بچیانو غم نه خوري ښوونځی یې نه برابروله یا نورې ستونزې نه هواروله خو د سپینزورو ستونزه اوس چې موږ ځوانان راپورته سو نو موږ غواړو چې لکه په نورو ولسوالۍ کې چې روغتیایي خدمات وړاندې کېږي یا معارف یا نور نو موږ هم نور خپل ولسوالۍ
په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت مقام مسولین وایي چې دوی په وار وار او په څو ځلې هڅه کړې چې د اروزګان په چارچینو ولسوالۍ کې پرمختیایي پروژې پلې کړي خو وایي وسلوالو طالبانو یې مخه نیولې ده. د یاد ادارې ویان احمد شاه سایل ازادي راډیو ته وویل که چیرې دوی ته زمینه برابره سي ولایتي اداره چمتو ده چې هلته پرمختیایي پروژې پلې کړي. په چارچینو ولسوالۍ کې ځکه د پرمختګ کوم څریک نه لیدل کیږي ځکه چې دغه ولسوالۍ د اروزګان یواله ناامن ولسوالۍ څخه ده چې په یاد ولسوالۍ کې د افغان دولت اوس مهال یوازې یو کم په لاس کې دي او نورو ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو سره دي. چارچینو ولسوالۍ په اروزګان کې لومړنۍ ولسوالۍ ده چې خلکو یې تر ټولو مخکې د دې دولت په وړاندې وسلې پورته کړې او د معلوماتو پر اساس زیات شمیر د وسلوالو طالبانو مشران هم د همدې ولسوالۍ دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې له میرمن ستانکزی سره شغیدلې یو. اخلي ستانکزی څوک ده او څه هڅې کړې دي؟ دا به وړاندې تر 12:00 وروسته د مخکښو ښځو په پروګرام کې واوري. قوس کندوز ته مخه کوو او وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسېدلې اسمې سونه لولو. په کندوز ښار کې د مسکري زوړ صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د کندوز مسکران وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د پریمانه او ارزانه فلزي، شیشه یي او پلاستیکي لوښو واردات سبب کیږي چې خلک د مسي لوښي وانخلي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
د 45 کلن غلام حسین د مسګرۍ دا دوکان یو مهال دلته د مسګرۍ یوازې دوکان نه و بلکې د کندز ښار په دې کوڅې کې د مسګرو ګڼ نور دوکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګرۍ یا مسي لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسي لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د ایجا یک 25 دوکان بود، دیگر الان 25 دوکان یک دوکان مانده.
خو دلته له 25 ډیر د مسګری دوکانونو موجود و، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوښي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې له منځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دي.
ایرانی مردم اوس نه بدخشان میبره، مردم های دوردست که
د مسی لوښو پیرودون کې کم سوي دي. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅیږي، هغه هم د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو کې رانیسي. خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لرو پرتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بری.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلو ګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري. خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکۍ بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل د دې لپاره نه اخلو چې د دې قیمت ډېر ګران ده. چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. انشاءالله د مسګرۍ صنعت د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډیو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي ښیښي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په همغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لیکي د هلمند په دهراوت کې باید افغان طالبان په افغان طالبان او افغان حکومت باید په دهراوت کې ملکیانو ته د جګړې پر مهال پام وکړي. حمید الله صابل لیکي د پاکستان طالبان په افغانستان کې د خپلو اهدافو لپاره کار کوي. وحدت الله د کونړ لاسر آباد لیکلي دي د لرګیو قاچاق بیا زیات شوی دی. روح الله ننګرهار لیکلی دی طالبان باید اوربند وکړي، ټول اولس اوربند غواړي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر طالبانو اعتراض کوي او لیکي په یوه میز د سولې خبرې را سره کوي او بل لور ته د جګړو ته زور ورکړی دی. حمیده نظري له کلات لیکي له پاکستان نه د صداقت تمه داسې ده لکه په صحرا کې د کبانو ښکار. او شفی جان زادران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلی دی د سولې د خبرو وروسته چې کوم افغانان ووژل شول د څه لپاره دی په دې برخه کې پښتنه لري. عبدالرحمن له کابل پراستولې سمس کې لیکلي دي تر هغه پورې چې په افغانستان کې دواړه لوري له خپلو ګټو تیر نشي، اوربند و نکړي، افغانستان ته سوله نشي راتلی. حمید په راستولې سمس کې لیکلي دي جګړې نور بس دي، جګړې نورې بس دي او افغانان باید له خپلو ګاونډو هم وشرمی شي. عبدالواحد مدخق له کندهار لا سجرډو مننه کړی ده چې دروانو حالاتو حال ورکوي. عزیز زابلی له زنجیر لیکي د پاکستاني چارواکو په خبرو باندې اعتراض کوي او په ستغو الفاظو تقریبا دا اعتراض لیکلی دی. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې هم اوریدلی شئ، او په انټرنیټ کې هغه راپورونه تاسو لاسته لشي چې د ازادي راډیو لاره خبري شي. 12 بجې او 1:30 شوې لړ